په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو د دې خبرونې ډېر برخه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لنډه خبري برخه هم لرو. پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د خوست ولایت په غلام خان بندر کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه پرون له یوې وقفې وروسته د شپې تر ناوخته پورې روانه وه. عیني شاهدانو بیگانه وخت د جګړې لسمي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هم د دواړو خواو ترمنځ توغندیو خال خال ډزې روانې دي. د عیني شاهدانو په وینا جګړې ته له نږدې سیمو څخه ځینې خلک له خپلو کورونو وتلي دي. د غلام خان بندر کمیسار بلال جان وردګ پرون د جګړې له پیلېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل چې د ډیورن کرښې له بلې خوا د هاوان د مرمیو د لګېدو له کبله یو طالب وژل شوی دی. د طالب چارواکي دعوه وکړه چې په جګړه کې درې تنه پاکستاني سرتیري هم وژل شوي دي، خو پاکستاني لوري تر اوسه د پرونۍ جګړې او د هغې د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د روان سپتمبر میاشتې په پیل کې هم د خوست ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه شوې وه. په اسلام آباد کې د تاجکستان سفیر د پاکستان له دفاع وزیر سره په کتنه کې د افغانستان او نورو سیمه ییزو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د دې هیواد سفیر یوسف شریف زاده د پاکستان د دفاع له وزیر خواجه محمد آصف سره په اسلام آباد کې وکتل. د بیان له مخې دواړو لورو په افغانستان کې د روان امنیتي، سیاسي او ټولنیز وضعیت په اړه چې د دوی په وینا د سیمې پر امنیت مستقیم اغیز لري خبرې وکړې. د طالبانو حکومت د منځنۍ آسیا له ډېری هیوادونو سره نسبتا ښه اړیکې پالي، خو له تاجکستان سره اړیکې ساړه دي. له پاکستان سره هم د افغانستان اړیکې نه یوازې د طالبانو په واکمنۍ کې بلکې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې ترنګلې وې. افغانستان له جنوبي افریقا سره دوهمه یو ورځنۍ لوبه هم په لوی توپیر وګټله. لوبه افغانستان په بیټنګ سره پیل کړه او افغان لوبډلې د رحمان الله ګربز د سلیزي په مټ سیالي لوبډلې ته د 312 منډو هدف وټاکه. خو د جنوبي افریقا لوبډلې خپل ټول لوبغاړي په 15 اوور کې له لاسه ورکړل او په دې توګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د دریو یو ورځنۍ لوبو لړۍ افغانستان د 120 منډو او شپږو وکټو په توپیر وګټله. راشد خان د بالنګ په برخه کې په 9 اوورونو کې 15 لوبغاړي وسوځول او یوازې 19 منډې ورکړې. افغانستان په خپل لومړۍ لوبه کې جنوبي افریقا ته د شپږو وکټو په توپیر په داسې حال کې چې 144 توپونه لا پاتې او ماتې ورکړې وه. د افغانستان په کوربه توپ د متحده عربی اماراتو د شارجې په لوبغالي کې د دې لوب لړۍ دریمه لوبه به سبا یکشنبه ترسره شي. اسرائیل پرون د حزب الله یو بل جګپوړی قومندان د پلازمېنې بیروت په جنوبي لمنو کې په یو هوایي حمله کې وواژه. د اسرائیل پوځ په یو بیان کې وویل چې ابراهیم عقیل د ایران پلوي حزب الله ډلې د پوځي څانګې مهم مشر او په عین حال کې د رضوان په نوم د دې ډلې د ځانګړي ځواک سرپرستي هم کوله. د بیان له مخې عقیل د حزب الله له لسو نورو جګپوړو پوځي قومندانانو سره یو ځای وژل شوی دی. د اسرائیل پرونی برید وروسته له دې چې د حزب الله د مخابرې په وسیلو کې 14 کسان ووژل او زرګونه نور یې ټپیان کړل، دې ډلې ته یوه بله لویه ضربه ګڼل کیږي. باور دادی چې دا حمله به هم اسرائیلو کړی وي، خو اسرائیلو دا احتمال نه رد کړی او نه تایید کړی دی. اروپایي ټولنه د اوکراین د بیا رغونې لپاره د 9 میلیارد ډالر پور خبر ورکوي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاین دا اعلان پرون کیف ته د سفر په مهال وکړ او دا اقدام د اوکراین له بیا رغونې سره یوه بله لویه ژمنه وبلله. میرمن فون در لاین وویل د روسیې د بېرحمانه یرغل معنا دا ده چې اوکراین د اروپایي ټولنې دوامدار ملاتړ ته اړتیا لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له میرمن فون در لاین سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د روسیې د یرغل پر وړاندې د دې هیواد د بریا پلان په روان کال کې د اوکراین متحدانو په چټکو پریکړو متکی دی. ښاغلي زلنسکی زیاته کړه چې اوکراین په پام کې لري د اروپایي ټولنې د پور پیسې، د هوایي مدافع پر تجهیزاتو، انرژي او د کورنیو وسلو په پیرلو ولګوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه مرستیال وایي له افغانانو سره مرستې باید په داسې بڼه وشي چې په اوږد مهال کې د خلکو د ملاتړ امکان برابر کړي. اندریکا راتوټ دا څرګندونې پرون په یو ویډیوي پیغام کې وکړې، خو مخکې له دې د یو نامه مشر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي وو چې په افغانستان کې بشري وضعیت ډېرې اندېښنې وړ دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
ورسته له دې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما مشرې په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه وښوده، د دې دفتر مرستیال له زیانګالو افغانانو سره د دوامداره ملاتړ پر اړتیا ټینګار کړی. د یوناما مرستیال اندریکا راټوټ په یوه ویډیویي پیغام کې چې پرون د ملګرو ملتونو پر ایکس پاڼه خپور شو، په خوست او پکتیا ولایتونو کې هغه رغنیزې پروژې د مثال په توګه یادې کړې دي چې د تمویل لپاره یې $40 میلیون ځانګړي شوي دي. ښاغلی راټوټ په دې ویډیو کې چې له دې پروژو د لیدنې پر مهال خبرې پکې کوي، وایي چې په لرې پرتو ګڼ میشتو سیمو کې باید د دوامداره ملاتړ اصل ته په کتو له خلکو سره مرستې وشي.
The importance of durable solutions in this context is that it anchors community.
The dawamdar mulatar ahamiyat padi kire che par tolano takya kavi aw enetaf ramasta kavi tolano tawarzi cho da hoqi artyavi malumi kri aw da khabar malumawi che da di artyao da rasawulo la para kom program aw hallari pakar di aw da tatbiq la para bia wasiyat papam sara khalko aw charwako ta wand war kavi.
د ملګرو ملتونو د ارزونو لمخه دوامدار ملاتړ د مرستو هغې بڼې ته ویل کیږي چې خلکو ته په یو ځل خواړه او نورې اړتیاوې نه ورکول کیږي، بلکې داسې پروژې او پلانونه ورته جوړیږي چې په عملی کولو سره اړ خلک په کار لویږي او د خپل ژوند د دوام لپاره یو اقتصادي بنسټ جوړوي. ملګرو ملتونو په تیرو څه باندې 2 لسیزو کې چې په افغانستان کې جګړې وې او وروسته بیا نظام او ورسره اقتصادي جوړښتونه لمینځه ولاړل، تل خلکو ته مرستې رسولې دي، خو ډیری وخت څارونکو د مرستو پر څرنګوالي انتقادونه کول او ویلې چې ملګري ملتونه او مرستندوی هیوادونه باید په افغانستان کې د خلکو د دوامدار ملاتړ پروژې عملي کړي. د اقتصادي چارو شنونکی دریا خان بهیر له اړو افغانانو سره د مرستو پر مهال د دوامدار ملاتړ اصل ته پاملرنه د افغانستان د اقتصاد لپاره ښه خبره ګڼي، خو ښاغلی بهیر په عین حال کې ځینې سپارښتنې هم لري.
دا به ښیي چې په لومړي قدم کې دوی هغه وړې او غټې پروژې په لارې واچوي، د خلکو ته د کار بوختیا زمینه مساعده شي او د غلې طریقه خلک د عاید خاوند شي. خو په دویم مرحله کې بیا هم باید په ده باندې اکتفا ونشي، دغه مرستې باید د افغانستان په غټو زیربنایي پروژو باندې په مصرف ورسیږي، تر څو چې هم د افغانستان زیربنا د اقتصاد لحاظه بیا ورغول شي او هم خلکو ته د ډېر دوامداره کار زمینه مساعده شي چې دوی بیا د بشري مرستو اړمن نشي.
د وګړي اسمبلی په 28مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د بحثونو پر مهال د یوناما مشرې د افغانانو د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. روزا اوتنبایوا د یوناما د درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په روان کال کې 23.1 میلیون افغانانو بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړې چې ملګرو ملتونو له هغو سره د مرستې لپاره د $3 میلیارډ بس پنې غوښتنه کړې، خو میرمن اوتنبایوا زیاته کړه چې تر اوسه یوازې $900 میلیون ترلاسه شوي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي راډیو څلور وشتا تا
نن د سپتمبر 28مه د سولې نړیواله ورځ ده. یو شمېر افغانان وایي که څه هم افغانستان اوس نسبي امن دی، خو دوی بیا هم روان وضعیت اندېښمن دي. د دوی په خبره سولې یوازې د سر د امن په معنا نه ده، بلکې باید د حقیقي سولې له مخې د یو هیواد وګړي له اقتصادي، سیاسي او ټولنیز پلوه ځان امن وبولي او ټول اساسي حقونه یې خوندي وي. نور تفصیل په دې راپور کې.
جنگ د زهر بوی دی هر ساد مرگ پیا رازا سولل کناوی سولل کناوی سولل کناوی دڑم بیش پی موات.
یار محمد پردیس چې اوس افغانستان د باندې په فرانسه کې د کډوالۍ شپې سبا کوي، وایي کلونه کیږي چې سوله په خپلو شیرونو او زمزمو کې ستایي، خلای هم په افغانستان کې د واقعي سولې چې ټولې تر چتر لاندې او ځای او خژوند وکړي د ټینګښت ارمان نه دی پوره شوی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کله بیا د اشیر سندره شي یا زمزمه شي نو د اغیز یو په سوچنده کېږي. نو ځکه خو موږ په خپلو ډیرو شعرونو کې د سولې بحث کړی دی او سولې ته مو خلک رابللي دي، خو بدبخته چې یوه باثباته سوله رانغله او په همدې تکل موږ د مهاجرت یا د کډوالۍ ژوند غوره کړ او بلاخره اوس د کډوالۍ ژوند کوو.
یو شمېر افغانان وایي که څه هم اوس په افغانستان کې نسبي امن دی، خو د روان وضعیت له کبله اندېښمن دي. دوی زیاتوي سوله یوازې د سر امن په معنا نه ده، او باید د سولې د رښتینی تعریف له مخې ټولو انسانانو ته د هغوی د حقونو په پام کې نیولو سره د ژوند حق ورکړل شي. د کابل ښار اوسیدونکی محمد عابد وایي
سمه ده چې هغه اوږده جګړه پای ته رسېدلې، خو اوس نه هم امنیتي پېښې شته دي، له اوس هم ملکي خلک د انفجارونو او حملاتو ښکار دي. نو زما په نظر سوله هغه وخت افغانستان کې تمین کېدلی شي چې خلک آرامه وي، خوسا وي، اقتصادي مشکلات نه وي.
د لغمان ولایت یې اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي هم ورته نظر لري.
واقعا په دې کې خوشک نشته چې په هیواد کې انفجار، انتحار، وژنې، چاودنې، جګړه نشته، سوله راغلی. خو واقعي او باعزته سوله هغه ده چې د خلکو ذهنونه، فکرونه او اذهان آرامه وي، د خلکو حقوق ورکړل شي، خلکو ته د کار زمینه مساعد شي. نو خلک ژوند غواړي، خلک خپل حقوق غواړي، خلک ازادي غواړي، کنه امن خو قبرستان کې مشته.
په افغانستان کې څو لسیزو جګړو ډیری افغانان زیانمن کړل، په میلیونونو کسان پکې ووژل شول او په میلیونونو نور په ژوندونه زیانمن شول. نور هغه نوري چې د تیر جمهوری نظام یو پوځي وو د ماین په چاودنه کې خبرګې پخې او یو لاس پرې شوی دی، خو نوموړی هم په دې فکر دی چې سوله یوازې د جګړې ختمېدل نه دي.
سوله ایز حالات کې خلک په آرامۍ، عدالت او همکارۍ سره ژوند کوي. دا حالت هغه وخت رامنځته کېږي کله چې ټولنې یا هیوادونه یو د بل حقوق او ارزښتونه ومني، اختلافات په خبرو اترو او سوله ایزو لارو هوار کړي، او د زور او تاوتریخوالي پر ځای د سولې، عدالت او پوهاوي لار وکاروي.
د کندوز پوهنتون یوه محصله چې اوس له زده کړو بې برخې ده وایي په افغانستان کې به جګړه درېدلې وي، خو له دې د ښه ژوند هغه ټولې هیلې وترول شوې چې په خوا یې لرلې.
هغه وخت ډېر ښه وخت و، د ژوند خوندورې شېبې همدغه وې، ځکه موږ ازادي لرله، زما په شمول نورو ټولو جنکو په وطن کې ازادي لرله او خپل راتلونکی ورته روښانه ښکارېده.
درې کاله وشول چې طالبانو له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو راګرځولي دي. نن د سپتمبر میاشتې 28 نېټه د سولې نړیواله ورځ ده. په 1991 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د سپتمبر 28 د سولې د نړیوالې ورځې په نامه ونوموله. له دې کاره یې موخه دا وه چې په نړۍ کې د ټولنیزې سولې ټینګښت او غښتلتیا ته کار وشي، او د دغې ځانګړې ورځې له لارې د نړیوالو پام د سولې ارزښت ته راواړول شي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د سرتاسري سولې او امنیت د ټینګښت دعوې کړي، خو د عامو خلکو سربیره وخت ناوخت ملګرو ملتونو او بیلابیلو هیوادونو په افغانستان کې د موجوده وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. تیر کال د ملګرو ملتونو سرمنشي د دغې ورځې په مناسبت په خپور شوي پیغام کې د داسې ورځې هیله ښودلې وه چې په خبره یې په ټوله نړۍ کې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي.
ولسواکی دوی لارې دی په افغانستان کې، یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
یو شمیر افغان میرمنې شکایت کوي، وایي چې د طالبانو د نظام لخوا د دوی هغه قانون پر ښځو باندې په زور عملي کیږي کوم چې د ښځینهو پر غږ هم بندیز پکې لګېدلی دی.
دا ځینې ټکي دومره دردوره شي، دومره حتی چا خبره خپل جنسیت نه دی کرکه اوسي چې دومره بدایم یا دومره حق نه لرم چاته زما په غږ بندیز دی بد بیرون خبرې ونه کوم. دا درې کاله مونږ داسې په درد او عذاب کې تیر کړل، ورځ په ورځ دا ډېریدونکي دي او مونږ ته نور مشکلات ډېریږي. Thank you.